دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ساعت خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای. نن د اتوار ورځ د 2020 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان په اړه راپورونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه هم اوریدل شي. یو څو سندرې هم د روانې کړي برخه دي. په لومړۍ د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. خبرونه سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې د سیالکوټ په پیښه کې ککړو کسان به قانون منګولو ته اسپاري. پاکستان به د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري او د سازمان یا او آی سی د بارونو چارو وزیرانو غونډې کوربتوب کوي چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. او امریکای او د دوی لویدیز متحدانو په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو د ورژنو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکشا سره پرون په خبرو کې په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د ژلو په اړه د قام غصې او ندامت څرګندونه کړې. د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې یو پارېدل ډېر د سریلانکا یو وګړي په وهلو ټاکلو تر روستو وژلو او وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنی کارکونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ ته نه دی وړاندې کړی په بهرامۍ سره وژلو. روستو بیا پر پسړک مړې او ته اور ورته کو غیر چاپیر راغونډه شو. کسانو د لبیک یا رسول الله نارې وهلې. وزیر اعظم عمران خان پرون د دسمبر په 4 په ټوټر باندې لیکلي چې د دې پیښې سره په تړاو کې تر څلو زیات کسان نیول شوي دي او له قانون سره سم به سخته کاروایی کیږي. بلخوا د پنجاب حکومت وایان آسان خبر د دسمبر په 4 په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې په پیښه کې مبینه توګه د 14 ملزمانو په ګډون 113 کسان نیول شوي دي. خو اډان نیوز او وپان نن د دسمبر په 15 د پولیسو په حواله د نیول شوو کسانو شمیر 215 دی ښودلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په ګډون د صوبی وزیرانو کامران بنگش او شوکت یوسفزای ته له انتخاباتي ضابط اخلاق څخه د سرغړونو په تور نوټس ورکړی دی. صوبای الیکشن کمیشن وایي سولې احمد پرون مشال اړو ته ویل چې حکومتي ګوند ته ویلي ول چې په دسمبر کې کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو شیډول په اکتوبر میاشت کې جاری شوی بو او جلسې نشي کولی. خو د دې باوجود واکمن ګوند په پیښور کې جلسه کړې ده. نو دې په خبره واکمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې سرکاري مشینري کاروي. خو صوبای وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال اړو سره په خبرو کې دا خبره به بنیاد وبلله.
حکومتي مشینري په کوم ځای کې استعمال شوه؟ دا اوس خو دا فائنل شو امیدواران کوم وخت کې چې د پېښور جلسه شو په هغه کې امیدواران فائنل نو چا دا لپاره کمپین کړو؟ مته دا خو ځکه هغه څنګه نیول شو کنه.
دا په داسې حال کې دا چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې په یو 1900 ضلعو کې د دسمبر په 19 رایه چول کیږي. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري او د سازمان یا او آی سی بارونو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه غونډه د سعودي عرب په ملاتړ رابلل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسي او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د قریشی په خبره له افغانستان هم یو لوړ پورې پلاوی ته بلنه ورکړل شوې چې نړیوالو ته اصل صورتحال بیان کړي. خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. امریکای او د دوی لویدیز متحدانو په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو د وژنو او په زور ورکېدو په راپورونو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشري حقوقو د سار ډلې په دې اونۍ کې ویلي وو چې طالبانو د اګست په نمایي کې د طالبانو واکمنېدو راهیسې په 4 ولایتونو څخه یوازې په 4 کې د امنیتي ځواکونو سره باندې 100 پخواني غړي په سمدستي توګه اعدام او یې په زور ورک کړي دي. امریکا، اروپای ټولنې او شل نورو هیوادونو د دسمبر په 4 په یو ګډ بیان کې ویل مونږ ټینګار کوو چې دا شوي کلنې د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لور اعلان شوی بخښنې سره په ټکر کې دي. اوسمن وړي او کریملین تایید کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دسمبر پر 8 د اوکراین او نورو موضوعاتو په اړه د خبرو لپاره یو خوندي ویډیو اړیکې نیسي. دا ورچوال یا آنلاین ناسته په داسې حال کې کیږي چې واشنگتن او کیف وای ماسکو په لویدیز کې د ټانکونو او درنو وسلو سره په لسګونو زره سرتیري ځای په ځای کړي او کېدی شي چې د جنوري په پیل کې د برید پلان جوړ کړي. سپینې ماڼۍ د دسمبر په څلورم موبایل ولسمشر بایډن به د اوکراین سره پر پوله د روسیې د فوځي فعالیتونو په اړه د امریکا اندېښنې شریکې کړي. دا د مشال اړوي خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال اړیو سلام په خپلواخ خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي په وژلو کې ککړو کسانو خلاف به له قانون سره سم کاروایی کوي او تر سلو زیات کسان یې نیولي هم دي. عمران خان د دسمبر په څلورمه په ټویټر پاڼه لیکلي چې خام پر دې پیښه غوسه او شرمساره دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې یو پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړي په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنی کارکونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژلو. په پاکستان کې په تېرو کلونو کې په معینه توګه مذهب ته د سپکاوي په تور قهرجنې ډلې بېګناه انسانان په وحشیانه توګه وژلي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د ناموس رسالت د قانون باوجود ولې خلک قانون په لاس کې اخلي او ریاست د دې مخنیوي لپاره څه کوي؟ تفصیل د مجید بابر پر دې رپورټ کې ورو.
د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې د قانون نه د سرغړونې په یو پیښه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو لخوا ذمہوارو ته د عبرتي سزاګانو بیانونه دوام لري. په دغه پیښه کې د یوې کارخانې سریلنکن منیجر پریانتا کومارا مذهب ته د مبینه سپکاوي په تور هم د دغې کارخانې مزدورانو ړومبۍ په وهلو ټکولو ووجلو او بیا یې د کارخانې نه بهر د جسد د سپکاوي سره سره په اور سوځولو. د سیالکوټ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته هیڅ چا د پریانتا کومارا لخوا مذهب ته د سپکاوي ثبوت نه دی وړاندې کړی. د سیاسي چارو شنون کې امتیاز عالم وایي چې دا په هغه هیواد کې ړومبۍ پیښه نه ده او نه داسې امکان شته چې دا به وروستۍ شي. د عالم په خبره ریاست نه غواړي چې دا ډول پیښې یو قومي جرم وګرځوي او د مذهب او مسلک په بنیاد د خلکو وجنه بند کړي.
دلته د مذهبي سخت دریځې په مټ سیاسي ګټې اخیستل کیږي. خودسری حکومتونه خپل دوام په مذهبي فاشیزم کې ګوري. دا خو اوسنۍ خبره ده چې ریاست د تحریک لبیک مخه ته تسلیم شو. اوس تحریک طالبان سره هم خبرې کیږي. نو داسې حالاتو کې د ریاست مخ په بل واوړي. ریاست په سختۍ سره د روشن فکر سوچ مخه نیولې ده. اوس هغه هیواد کې سیکولر او لیبرل قوتونو ته د ریاست لخوا د ملک دښمنان ویل کیږي.
امتیاز عالم وایي چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې تورن کس ممتاز قادری په دار وزړول شو. خو د اسلام آباد په یو سیمه کې د قادری عالیشانه مقبره او هلته په روزانه بنیاد د زرګونو خلکو ورتګ دا ثابتوي چې د پریانتا کومارا د وجنې ذمهوارو ته د عبرتناکې سزا په اړه د وزیر اعظم او د پور د سرلخکر بیانونه به د مذهب په نامه د خلکو د وجنې دا لړۍ بند نه کړي. لیکوال او شنونکی وجاهت مسعود بیا په دې اند دی چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د بیانیې په پرمختګ ډیر منظمه کار شوی دی او اوس هم ریاست د دې سوچ تر شا د کلک ملاتړي په توګه ولاړ دی.
په پاکستان کې د دې سوچ تر شا ریاست ولاړ دی. د پاکستان د پوځ سرلشکر د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د سینټ یوې قائمه کمیټې ته ویلي وه چې موږ سخت دریځ او وسلوالې ډلې د پاکستان په سیاست کې ورګډول غواړو. سیاست خو د خبرو اترو او برداشت نوم دی. دا سوچ او دا ډلې به څنګه د سیاسي ګوندونو سره کار کوي او د ډلو ته تشدد شوده سوی دی او د دوی سوچ دا دی چې بغیر د صلاحیت او قابلیت نه څه چې غواړي حاصلولای شي.
خود امریکا په کارنیت انسټیټیوټ اف پبلک افیئرز کې استاد رضا رومی د ان پیکینګ بلاسفیمی سرخط لاندې په خپل یو سیډنیز راپور کې لیکي چې ضروری نه ده چې د سخت دریځ سوچ والا انسان د کومې سخت دریځ ډلې او یا وسلوال تنظیم سره تعلق ولري. رومی لیکي چې په پاکستان کې یوازې پوځي مشرانو د اسلام نامه د خپل اقتدار لپاره کارول نه و، بلکہ دا سیکولر او لبرل پاکستان پیپلز گند مشر ذوالفقار علی بھٹو په واکمنۍ کې پایونی توګه احمدیان د اسلام نه خارج وګرځول شول او د اسلامک سوشلزم، اسلامک ڈالر او د غرب پر ضد د اسلامی هیوادونو د مشرانو سازمان جوړ کړل شو. رومی لیکي چې په پاکستان کې مذهبي حساسیت یو نفسیاتي ستونزه جوړه شوې ده، خو په آیرلینډ کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر اثر علی سید وایي چې په اصل کې په پاکستان کې د طاقت سرچینې د سوچ او فکر د بدلولو په اړه د نوي طرز عمل خپلولو صلاحیت نه لري.
دنیا بھر میں جو پاور سینٹرز ہیں ان میں اور پاکستانی پاور سینٹر میں
د غرب د طاقت د سرچینو او د پاکستان د طاقت د سرچینو په ذهنیت کې بنیادی فرق دی چې غربي سوچ په سرمایه دارانه ارتقا یقین ساتي او د خپل طاقت د دوام لپاره عام انسانانو ته په نوي نوي اسانتیا ورکولو تکیه کوي. د دې لپاره غرب ته د علم ضرورت وي او د علمي ارتقا په نتیجه کې نوې سوچ رامنځته کیږي. خو په پاکستان کې دا سوچ د ټوپک په کارولو او په زور زبردستی خپل بیانیا په ټولنه په تپلو مبني ده، نو ځکه لتیرو اویا کلونو په پاکستان کې سوچ بدل نسو او د حکمرانۍ نوې طریقې رامنځته نسوي.
دا چې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته آیا په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ او تشدد د مخ په یادېدو د رجحان معلومات شته او د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري او کنه؟ د دسمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي هماهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار علامه طاهر اشرفي په ځواب کې وایي چې د مدینی د ریاست مفکوره عملي کول به دا ټولې فتنې ختمې کړي.
پاکستان د دې لپاره جوړ شوی دی چې پکې د مدینه منورې غونډې ریاست جوړ شي، چرته چې هر چا خپل حق ملاویږي او د چا حق نه خوړل کیږي. زموږ آئین د قرآن او سنت تابع دی، نو پاکستان به ضرور د مدینه غونډې ریاست جوړیږي او په دې طریقه به د ځوان کول او ټولنې سوچ بدلیږي. نو که موږ خپل آئین او قانون باندې عمل کوو نو چاته پې د اعتراض ضرورت نشته.
خود اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز وائی چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ د سوچ د بدلون او د یو متوازن مذهبي سوچ رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې د قومي ډایلاګ ضرورت دی چې پکې د هر سوچ، مسلک او طبقي خبرې واورېدل شي او د یو بل د مذهبي، نسلي، لسانی او مسلکی حساسیت خیال وساتل شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندې هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنري غړی
په دونیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو نوټس کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او ځینو نورو وزیرانو څخه غوښتي چې د بلدیتي انتخاباتو ضابط اخلاقو پابندي دي وکړي. په نوټس کې لیا د چارواکو غوښتل شوی چې د ممکنه خلاف ورزي وضاحت دي هم وکړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایند وای د دوی د منع کولو باوجود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د بلدیتي انتخاباتو شیډیول تر جاری کېدو وروسته جلسه او ځینې نور فعالیتونه کړي چې د الیکشن کمیشن ضابط اخلاقو په خلاف ورزي کې راځي. دغه په خبره دوی دغه مسله په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر تر سوالي او هغوی پر یادو چارواکو ته نوټس جاری کړ. تفصیل اسرار المومن راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خبرو پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نور حکومتي وزیرانو کامران خان بنگش او شوکت یوسفزی ته د انتخاباتي ضابط اخلاقو په ممکنه خلاف ورزي کولو نوټس جاری کړی. په نوټس کې لدی کسانو د جواب غوښتنه شوی. د صوبای الیکشن کمیشن ویان سویل احمد په 14 دسمبر مشالې دوته ویل چې دوی حکومتي ګوند پاکستان تر کې حساب ته ویلی وو چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو شیډیول په اکتوبر میاشت کې جاری شوی او دوی اوس جلسې نشي کولی، ځکه چې په دې جلسو کې حکومتي ګوند د پرمختیايي پروژو په اعلانولو سره ووټران تر خپل اغیز لاندې راوستي شي. خو دې باوجود تحریک انصاف په 9 نومبر په پیښور کې جلسه وکړه. سویل احمد وایي دو ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د حکومتي ګوند د جنډو لګولو لپاره سرکاري کرینونه کارول کیږي. د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان وایي چې یادې دواړه پیښې د الیکشن کمیشن د ضابط اخلاقو خلاف ورزي ده، نو ځکه یې اعلی وزیر او حکومتي وزیرانو ته ورته نوټس جاری کړی. نوموړی وایي که دې کسانو الیکشن کمیشن مطمئن نه کړو نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي.
او هغه نه فالو کوي ریس کمیشن سره د اختیار شته چې هغه پارلمان جرمانو لګي په هغه باندې مزید چې موږ کاروای لپاره الیکشن کمیشن او پاکستان اسلام آباد ته ولېږي.
بل خو د لیبر او کلتور او صوبای وزیر او شوکت سبزی وايي الیکشن کمیشن چې د کوم جلسې پر سر د تا د ضبط اخلاق او خلاف ورزي نوټس ورلېګلې نو په هغه جلسه کې د لسره موجود نه وو. نوموړي په 4 دسمبر مشال ډو ته ویل چې د او نور وزیرانو یې لسره حکومتي مشينري د بلدياتي انتخاباتو د کمپاین لپاره نه د کارولي. دا وای الیکشن کمیشن دوی هڅه تنګوي
حکومتي مشين دي کوم ځای کې استعمال شو د اوس خو اله فائنانس امیدواران کوم کې چې د پښور جلسه شو په واکه کوم امیدواران فائنل نو نو چا د لپاره کمپاین کړو مته دا خو ځاتي هغه څنګه نیول شو کنه مشين دي پلی چې امیدوار مخې ته راشي بیا د هغه کمپاین شروع شي
انتخابات اخلاق خلاف ورزی کول ثابت شول نو پرزت به قانونی کاروائی کی گی. پاکستان الیکشن کمیشن پخوانے ایڈیشنل سیکرٹری محمد افضل خان وائی ډیر خلکو د انتخاباتو ضبط اخلاق او خلاف ورزی کړي خو تر دې د مورتا سزا نه دور کړل شوې. افضل خان په 4 دسمبر مشال ډو ته ویل د مثال په توګه د الیکشن کمیشن او سیاسي ګوندو ترمنځ دا تړون شوه کله د انتخاباتو یو کاندید په خپل کمپاین له 40 لکو زیات روپۍ خرج کړي نو هغه به د انتخاباتو لپاره نااهل ګرځول کیږي خو خلک یې خرچ کوي او تر دې دمه ورته سزا نه دور کړل شوې. البته نو موړي پر دې اړه لڅ ویل ډډه وکړه چې سزا ولې نه ورکل کیږي.
لاهور کې څومره الیکشن شوې دي او سپورې بیلیون زاخ روپی لګېدلې دي باندې خان او خپل وغیرہ نو حالانکه د الیکشن کمیشن آئینی کې نظر دا ده چې فری اینڈ فیر الیکشن اینڈ ټو سٹاپ دی بیډ پریکټیسز.
مشال ډو هڅه وکړه چې د الیکشن کمیشن د پخوانی چارواکي افضل خان لخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترکیه انصاف پر غړي علیم خان د لګیدلو تورونو پاړه له علیم خان سره خبرې وکړو خو د هغه فون بند راتلو. البته حکومتي وزیر شوکت یوسفزی مشال ډو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانون او الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو پابندي د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نورو حکومتي وزیرانو ته پر داسې مهال د انتخاباتي ضابطه اخلاقو په ممکنه خلاف ورزي نوټس جاری کړل شوی چې ټاکل شوی د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې به د دسمبر پر 19 بلدیاتي انتخابات وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو تاسو یې غوږی په قبایلي ضلعو کې په نشو روږدو کسانو د علاج لپاره یو غیر سرکاري اداره احساس ویلفیر ارګنایزیشن وای د آیس په نامه په نشه اخته کسانو درملنې لپاره په باړه تحصیل کې د بیا بحالۍ یو مرکز پرانستلې دی. د دوی په خبره د خیبر لرې پرتی سیمې په تیرا کې هم سروې کړي او هلته به هم د دې یو ځانګړې څانګه جوړوي. د خیبر ولسی وګړي وای په کار ده چې لرې پرتو سیمو کې د نشه یي موادو جوړولو ځایونه ختم کړل شي او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. نور تفصیل فرحات شنواری راکبی.
غیر سرکاری ادارہ احساس ویلفیئر ارگنائزیشن وای چې په باډا او تیرا کې په سلګونه ځوانان د آیس په نشه روږدي شوي. د تا کریسټل میت یا میت انفیټامین هم وای. د ادارې کارکونکو وای په نشو روږدو ځوانانو لپاره په باډا تحصیل کې د بیا بحالۍ او علاج مرکز خلاص کړای او ډیر زر به په تیرا کې هم د دې وسانګه پرانیزي. د احساس ویلفیئر ارگنائزیشن یو مشر فله اپریده مشال ریډیو توای آیس ډیر خطرناک نشه ده او په کار د مور پلار د خپل بچو د ورځینی ژوند او کړه وړنه ځان خبر وساتي او د دغه نشو څخه وژغوري.
ډیر زیات عام شوی ده او دا آیس نشه ډیر زیات خطرناک ده ک یو انسان کم از کم یو میاش نواله تر درې میاش پورې آیس نشه سراسر یعنی پر لپسیو کی نو هغه دماغي حالات کورنی حالات ټول لمنځ زی کم از کم دا غ په د خپل بچو تپوس کوي چې خپل بچی ته چرته نه وخت راشي.
سیف الله پردی وای چې په باڼه او تیرا کې کوم کسان په دې نشو روږدي شوي باید د بیا بحالۍ مرکزونو ته یوړل شي، ځکه علاج یې ممکن دی.
نو چې کوم دی د دې دپاره ریهب سینټرونه هم موجود دي، په هر ځای کې موجود دي، باڼه کې موجود دی، او موږ سره کم از کم موجوده سینټر کې دا چې کم از کم زموږ دریمه میاشت روانه ده، موږ سره 35-40 پر بیماران موجود دي، او کم چې زموږ په ضلع مومن کیو هغه کې کم از کم موږ سره 100 پاس بیماران او چې هغه کې موږ 50 بیماران پاره کړی دي، او د هغه ریزلت ماشاءالله ډیر خراغ لدی، یعنی ریسپانس ډیر خده د هغه دی علاج طریقه کار هغه چې کم دی دلته موږ سره درې میاشتې علاج کیږي دی، موږ دلته نور بیماران پاره شوی دي اوس ښه ټیک ټاک دی هغه
د خیبر لسی وګړي وای په کار د آیس او داس نور نشئی مواد د سمګلینګ مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړل شي. دوی غوښتنه کوي باید د دغه نشئی موادو جوړولو ځایونه د هم ختم کړل شي. د نشئی توکو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې UNODC مطابق په پاکستان کې دا محل سباندی وش په طلاقه کسان په نشو اخته شوی، او د صحت سرکاري مرکزونو دومره استعداد نشته چې د دې ټولو متاثر شوو کسانو علاج ترسره کړي. د خیبر پولیس او انټی نارکوټکس اداره ادعا کوي چې دوی په دې وروستو کې په باڼه او تیرا کې د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې ړنګ کړي. په لویه کچه یې آیس، چرس او هیروین په خپله ولکه کې اخیستي، او د دې نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
رپورټونه وایي د پاکستان د درآمداتو په حجم کې 122% او د هیواد په برآمداتو کې 3% اضافه شوی. دغه فرق ځکه هم دی چې پاکستان ته زیاتره شیان له بهر وړل کیږي، او په عین حال کې په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې خپل پیداوار ډیر کم شوی دی. د نومبر په میاشت کې د پاکستان تجارتي خساره 15.5 ارب ډالر ریکارډ شوی، چې سږ کال دغه خساره تر ټولو زیاته وه. کاروباریان او د اقتصاد پوهان وایي پاکستان باید ګران بایا یا د لگژری شیانو راوړلو باندې ټیکسونه زیات کړي یا دې بند کړي، نو بیا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې ورسره حل شي. تفصیل شانواس رگزی پر رپورٹ کیورو.
پتیر میاش کی دا پاکستان تجارتی تاوانو نا 15.5 ارب ڈالر او اویا لکھ ڈالر ریکارڈ شوی، چی کاروباریانی پا وجوہاتو کی تر ٹولو غٹ دا خی چی دا پاکستان پا برآمداتو کی کمی راغلے دے، ولی پا درآمداتو کی زیات والے راغلے. رپورٹونه وای یوازې په نومبر کې پاکستان ته د 8 ارب او 1 کروڑ ډالر سامان راغلی دي، چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د 4 ارب او 200 کروڑ ډالر سوداګانی پاکستان ته وړل شوې. د نومبر په دویمه د ډان ټي وی په ویب سټ چاپ شوې د خبر تر مخه د درآمداتو په بیلونو کې اضافه ځکه هم زیاته شوې چې پاکستان ته سکه له بهر ګاډي، ځینی ماشينریانه او ویکسین مانا دواینه راوړل شوې. پروفیسر ڈاکٹر میراج الحق چې د معاشیات ماهر او په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې پروفیسر هم دی، د نومبر په دویمه مشاد ریډیو ته وویل د تجارتی تاوانونو یو وجه دا هم ده چې ډالر ګران شوی او تیل له بهر راوړل کیږي.
تیلو قیمتونه چونکی عالمی مارکیټ کې سبا شوی دي، او د تیلو او زمونږ په امپورټ بل کې د تیلو ډیر غټ حصہ ده چې تجارتی خساره دا غي سره سیوا شوی ده. کووډ هم دا غي یو وجه ده. دنیا اکانومی چې کم ده هغه خو ریکوري ته روانه ده، خو لکه ایکسپورټ چې کم مارکیټ ته نو هغه خامخا د کووډ د وجه نه دا غي باندې اثر پیوته.
بلخوا د ملکی خزانه د مشیر شوکت ترین لخوا د نومبر په دویمه د دغه وزارت په یو غونډه کې نوموړي هدایت جاری کړي، په درآمداتو کې هغه شیان چې لگژری مانه ګران شیان دي راوړل دي کم کړي شي. په دغه غونډه کې ویل شوی په ټوله نړۍ کې د تیلو، سټیلو او نورو شیانو د قیمتونو د زیاتېدو سره سم پاکستان کې هم ګرانې راغلي، ځکه پاکستان دغه شیان زیاتره له بهر هیوادونو راوړي. د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې کاروباري برخې اخیستونکو په دوبۍ کې کاروبار کوونکو سجاد محمد وایي له بده مرغه پاکستان کې زیاتره اندازې لګول کېږي. کوټلی سروے نه کیږي چې معلومه شي پاکستان کې په راتلونکو وختونو کې د کوم رقم شیانو ضرورت زیاتېږي، او دا هم چې د کموخ په دوران به بحران هم پیدا کیږي.
چونکه انټرنیشنل آئل پرایسز تیر ویک کې د اومیکران وایرس په وجه سره د 85 ډالر پی بیرل نه 70 ډالر پی بیرل تر اغلی دي، کدا سي د آئل پرایسز په دې لیول پاتې شو یا نور خو خطر اله، نو به امید شته چې سناسو بهتري راشي یا د سچويشن لکه کنټرول شي د بیلنس اف پیمنټ شي کم زمنگ سچویشن دے دا دی وقت کے ډیر برا حالات کې دے او دې کې گورنمنٹ چکم دے نو ډیر زیات تر اوسه پوری ناکام په نظر راغلی دے.
د پاکستان د وفاقي حکومت د تجارت مشیر عبدالرزاق داود په خپل ټویټر د نومبر په اول نیټه لیکلی د پاکستان برآمد د نومبر په میاشت کې 33% زیات شوی چې ورسره د پاکستان په کاروباري ګټه کې هم زیاتې راغله. خو نوموړي دا بیان دی لیکلي چې ګنې پاکستان ته درآمد کېدونکو شیانو په حجم کې څومره اضافه شوی. د ډان ټي وی ویب سایټ زیاته کړې ده پاکستان ته د راوړونکو شیانو په حجم کې 122% نه زیاته اضافه شوی. عبدالرزاق داود په خپل ټویټر لیکلي دوی د راوړونکو شیانو د حجم جایزه اخلي او لنډ وخت کې به هغه هم شریک کړي. پروفیسور ډاکټر میراج الدین وای په کار ده چې حکومت تر ټولو وړاندې د راتلونکو وخت لپاره معاشي پالیسي جوړه کړي.
د غنمو د امپورټ کولو مونږ ته ضرورت نه و ځکه چې زمونږ خپل کم پروډکشن دی د چینو او د غنمو هغه پوره د ګورنمنت د میکس مینجمنت د وجې نه یا د هغې پریشر و چې مونږ تجارتي خساره کمه کړو. ایکسپورټ اوس لو کوالټي او په غټ ریټ سره مونږ چینی هم د بهر نه امپورټ کړي دي غنم هم امپورټ کیږي.
د مشیری خزانه په مشرۍ کې په شوې غونډه کې دا هم ویل شوي را روانو میاشتو کې به خوراکي شیان تیلونه او د ویکسینو راوړل کم کی چې ورسره به په درآمد کې تجارتي بیلونه کم شي. شوکت ترین په غونډه کې اړوند چارواکو ته دا هم دا جاری کړی دي چې د تجارتي خساري د کمولو لپاره کار وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کوټه او کابل کې د کتابونو خبرونکو او کارپوهان وای په 2021 کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ کې یو خوا د دوی ژوند نوري برخي اغیزمنې کړي نو بل لور ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. ل اټکل سره سم روان کال په درې واړو خارونو کې شاوخوا 1599 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پر تلې شمیر ډیر کم وو. همدارس په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلې دي. پر دې موضوع نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې ورو.
په 2020 کال کې یو خو د کرونا وبا او بیا دغه په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبلا د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل نو بل خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو لکبلا د لیکوالانو او کتابونو د خبرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پرېښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو سل شل خو شه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خو شه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خو شه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سالویخ کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کوم دی هغوی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کوم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناغیم دا ځل دی کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا سه خوشحالس کتابونه هغوی چاپ کړي دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمي کوټه پخوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمي د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تعدا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوچ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي د کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. تاسې نور خپرندوی ټولنې له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دینو آغا مخې ترازی کتا شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې به لدې نوړان دي هر کال د پښتو ژبې خواو شاسلور زره کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبي تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفې او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د مشال ریډیو دا
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی لږمن سرسام بوزرته یو سندره دراورو بیا تاسو په خدمت کې زه حاضر یم.
ټول په یو کور کې داسې څوک واړم چې مو زخمونه لګ ټکور کې داسې څوک واړم چې مو را ټول په یو کور کې داسې څوک واړم چې مو زخمونه لګ ټکور کې داسې څوک واړم وطن بی کفن لا وارث افغان یو بے وطن بی کفن لا وارث افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو واڑو مون چه مزخم نہ لکت کور کی داس سو واڑو مون Thank you. لغرب لسنگر دریم لٹانک کسکڑی چیو لغرب لسنگر دریم لٹانک کسکڑی چی مورا ٹول پیوش کور کری داس سو گواڑو مون چی مو زخمو نالکت کور کری داس سو گواڑو مون
شالوریت تاسې غوګی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني میاشتې تر پای به په انتخاباتو کې د برقی ماشين د کاربولو په اړه تفصيلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن ځینې چارواکي وای چې په تیر انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشينونه کارولي ول خو کارکردګي یې ډیره ښه نه وه. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وای په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوي لپاره برقی ماشينونه کارول موثر رول لوبولی شي. نور تفصیل منور شارکوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رای واچولو لپاره د برقی ماشینونو یا الکترونیک ووټنګ ماشین د استعمال په اړه تفصیلات به د روان دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقی ماشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سشه ده او دا څنګه کار کوي؟ په دې حق له خبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال لريو ته ویل چې په نړیواله کچه د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینونه یعنی EVM کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارت په ذریعہ د امیدوارانو او رایو ورکونکو معلومات اچول شوی وي.
یو وټر به پولیس سټیشن ته ځي التبا دا ووٹ چکی تا ووٹر چکم من سره په ووٹر لیست کې موجود دی دا هم دا ووٹر دی کنه بلیو دی دا غینه پس په د دې دوه یونټ سی یو چکم زمونږ پولینګ سټاپ دی هغه سره پروتي یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې پروتي چې ووٹر هلته لاړ شي سکرین اپ کمپارټمنټ ته هغه کې به بیلټ راځي او کینډیډیټس نمونه به د ریسمبل به چې چاته د ووټر چول غواړي هغه چې دې پریس کې نو دا یو بیلټ باکس هلته پرته وي هغه کې یو پاس یو ورکوټه باندې سکرین لګېدل هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکاره شي په هغه باندې به د کینډیډیټ نومي او هغه سیمبل به پرنټ شي او هغه به باکس کې ډراپ شي لاندې به ورځي لګا.
خوشحال زاده وای چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول ماشینونه کارولی وو خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډیر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه و. نوموړي همدار از ویل چې دا ماشینونه به دوه دوه استعمالیږي، یعنی یو ماشین به د انتخاباتي عملی سره وي او دویم به د رای استعمالولو په ځای کې لګېدلې وي چې رای ورکونکي به یې کاروي. دی وایي چې که په یو پولینګ سټیشن کې د رای اچونې سلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته ماشینونه په کار وي. خوشحال زاده همدار از ویل چې د برقی ماشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو په هولو ترڅنګ به په پولینګ سټیشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي. خو په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر په اوله نیټه مشال لیډیو ته ویل چې د رای اچولو لپاره د برقی ماشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار ده چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره د قانون عملی شي.
ووټ ډالنه سے لیکر
اور
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الکترونیک ووټینګ ماشين په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړیدلای شي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټیشن ته د رای ورکوونکو له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 15 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. خو د رای اچولو د برقي ماشين په ذریعه په دې کې پر څلی ورشت موقو د درغلي مخنیوي یقیني کېدای شي. خو که ماشين نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای شي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې د رای ورکوونکو ټول شمیره سده پاسه 11 کروڑ ده چې پکې له 6 کروڑ زیات د سړو او سده پاسه 15 کروڑ د ښځو ټونه دي. د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لک تر لگا د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټیشن جوړوي او په هر یو کې د رایو استعمالولو لک تر لگا سلور ځایونه وي چې په یو کې 300 کسان خپل ووټونه استعمالولی شي. هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15,000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه وو.
مشر لوی تاسو غوږی د نومبر په 14 د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه د برتانیې، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ثبت شوې ده. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته خپریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې د نساجمل په دې رپورټ کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 14 د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نه غلم پکار دی چې هغه په کولاو ځکی ځنه کوم ځکی ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي ال تر چې نو لاس تی مختره نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سې دی د یری خبر نشتا او د یری دا چې وسه پورې لا دی سائنسدانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه د وی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوته واري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووید-19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګ یو ویډیو خبره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلی کوویټسی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selwehto kaluno ya lade pa kamumro ke mkhitaraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa urzo la para pa badan ke shadida kamzortya mehsusawal da sar aw badan darduna di. زینو کسانو د مرای خرابېدو او زینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړې دي. خدا علامات پرې زیرازي تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا ناراضي چونکی په دې کې ډیر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم ساينستانان چې دي نو هغه پدې باندې لګ پریشان دي. دې په دوه قسمه دي، یو ډی ان ا وایرس دي، یو آر ان ا وایرس دي. آر ان ا وایرس چې کوم دا کرونا دا آر ان ا وایرس دی. آر ان ا وایرس دې دا ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنٹ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کی چې کله دا ولګي دا غو ډیفرنٹ انوایرمنٹ دی. دا شانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دا شانتی زمون چې کاوکیجنز دي دا غو ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې خپل سټرکچر چینج کړي. موږ ټرین کړي د دوايي چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکه خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اساني نوي شکل سټرکچر بدلیږي نو دوايي هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڑا تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتلی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
مشال لري تاسو یې غواګي په دې سو کې د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټول خونکو او تر اتلسو کلونو زیات عمر لرونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی ګرځولې دي. خو د پاکستان او د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینونو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساينس لري بولي. پامیر ساحل په دې رپورټ کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمي او اوازې چېرېدی.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو خوندزي او کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلسو کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو باید د کووډ 19 ناروغي واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پریږدي او نوې زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوی نه وي. لدی علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو ساينس پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندې او د وبا کنټرول لپاره اړین بللی، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2020 زیږیز کال په فبروري کې د نا حکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغي واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه بلله او ویل چې ځانونه خای واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د مې په پای کې هندي خبری وپاڼه د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یو داوه چې د کورونا وایرس ناروغي واکسین د بی اولادۍ یا شندوالي سبب کیږي. ځنه نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسی یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې ستم پاکستان شي اول واکسین سٹارټ شول، اول مو لګولې دي. واکسین هیڅ داسې خاص سایډ افیکټ نشته، بالکل واکسین برشه اثر حالت په می وي. او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشا دا حالت ہے میں استان او دے ہے کہ گیم ویکسین مارکیٹ تر روزی گنا اگے بندے باقاعدہ کلینیکل ٹرائل کے جے کلینیکل ٹرائل او ریسرچ نہ بعد چ کلا دا بالکل پتہ ولا گی چے آیا بدیش دا سے اجزا نشتا چ کیم صحت تا موزیر یو بی مارکیٹ تر روزی چ کیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وای ویکسینوں نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبی چور سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف ار سیف واکسینز.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې مونږ باور کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او مونږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پیښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2000 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوښول چې واکسین خوندي ول نو بیا په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې آزموینو ته وړاندې کړی ول. تر هغه وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یاستنو لګول د شندوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بی اولاده یا شندوالي لامل نشي ګرځېدای.
د واکسینز وی ګیو کینات کاز انفرتیلیټی.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بی اولاده سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لری خبره ده. دا هیڅ واکسین نشته چې د شندوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روختون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دی او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا هیڅ نشته. دا انټی وایرل ویکسین دی. دې کې دا صحیح هم نه کېږي. په دې چې نارمل بچی د ښځې اور د نارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د ښځې خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت ورته راځي او د هغې فولیکل جوړیږي. دا له دې سره تعلق خو نه لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائده شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغ خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلع روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی. او که چېرته د واکسین نه خطرې هغه 1% نه کم ده نو موږ وایو چې دی خو آلریډي یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده. او الٹا کا دے سری تا کرونا مرض شی مدا خطرہ آلموسٹ 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د سپی چې ګیا نه جوړي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره وچین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوا واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي، او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو، چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دی واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف د وړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبے نه مریضو نرسې ونن سب چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولر سي هغه چې مش کتلې دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاته کورونا شوي او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوسه نه وکړي نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارونو چې هغه ته داخله شي هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا وکسین نه وي لګولي
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسین پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال اړیو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه د پاشې بوت را رسیدلی. په اخر کې درته یو سندره دراورو. په بل خبرونه کې زه ګل ایاز وساز خدمت کې حاضر یم.
اغدا سرت پرکی دوم دے اس دغا گل درجی دوم دے اس دغا گل درجی دوم دے جہان دے اب محبت جہان دے اب محبت جہان دے اب محبت جہان دے اب
دس خلا ڈک د لیونو ندے اس دفع گل د رجی دو ندے دس خلا ڈک د لیونو ندے اس دفع گل د رجی دو ندے اس دفع گل د رجی دو ندے ملگرو چکلو نکڑی سما ملگرو